د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغېزمن کړي. دغو راستنو شوو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې، هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 3,000 ډېر کسانو له دې مخکې هم په ډېر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونی زلزلې تر 2,200 ډېر کسان مړه، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 5,000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شوو شمېر شاوخوا 4,400 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او ازادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کسې نیولی چې پر چارلي کرک یې ډزې کړي. چارلي کرک یو محافظه کار سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړو و چې د سپتمبر په 11 په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او دی هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. د سازمان وروسته له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړ پوړي قمندان جنرال الکسیس ګرینوکوویچ د جمعې پر ورځ وویل نوي عملیات ختیځ ساتونکي نومیږي. د هغه په خبره د فرانسې، دنمارک، جرمني او بریتانیا څخه به تجهیزات د دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د ډنمارک F-14 الوتکې، یو جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبه پر ورځ څو روسي بي پيلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتې چې ناټو یې د هغو د ویشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسي دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یوه جالبه لوبه که انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 153 منډه آوټ شو. د انګلستان پیاوړي فیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 72 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 سلوریزه شامل دي. ورسره د جاس باتلر درې اتیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 سلوریزه یې ووهلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 116 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آوټ شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دالیا مهربانه را پس پیسل نما سلامونه او نیکی هیلی میمونی درنو او قدر منو زدکون کو هیلی دا چی روغ او جو روسی او وقت با مو شدیدی چی درنو زدکون کو دا اومم طولگی تاریخ مزمونش پجم لوستا تس طولتا شرخلاص دویم و دی هیلی چی نن هم دا صرف ترا خلینیشی بار سرمال اوسی او دنن وریزی دا پزرپودی موضوع سخه گتا واخلی. نن مو موضوع آریان دی چی پا دی لوست که با موش آریان و پیجنو دا چی آریان دا کومشه روسیدون که و با کومزاینه که وسیدل کوم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شوژن وست کې 15مه او 14مه پاڼه ده. ستاسو په کتاب کې نور از خپل د نن ورځې درس پیلو د تل په څیر بیا هم یادونه کوم د نن ورځې کولکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنئ؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوی دی. آریایان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خاوندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیمو په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیمو په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې آریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختې یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنې دوی په د سیردریا او امو سیند څخه زموږ پخوانی بوختی یا اوسنی چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شهر ته راغلل. په لومړي ځل د آریایانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړني مهال کې کوچیاني او چوپاني ژوند درلود، یعنې په لومړي سرونو کې د دوی ژوند ډیر ساده و، کوچیاني او د چوپاني ژوند یې درلود. خو کله چې دوی بوختی شهر ته رسیږي یا اوسنی بلخ ته رسیږي، هلته خپل ژوند پیلوي، هلته میشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیلوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یو کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل وسادو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله، یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. آریایانو به د خپل اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمه ته به آریایان ویجا یا آریایان ورشو ویل. یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به آریایان ویجا یا آریایان ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډیر پخوانی لغت چې د آریایان به هغه د خپل اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. آریایانو په بلخ کې د لومړۍ آریایي مدینت بنسټ کیښود. یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل، دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د آریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه یې ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره یې ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختی آثار او پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. آریایانو بلخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچیاني او چوپاني ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهدو او آثارو څخه څرګندیږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغوني سیمه کې چې هغه طالب برزو نومېده، د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل سوی. یعنی داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچیاني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثارو او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه و چې هغه مجسمه نیمه تنای چې و هغه د انسان ډول په ډول جوړه شوې و، او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړه شوې و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړه شوې وه، چې کیومرس پاچا د آریایانو یو ډیر ځواکمن چولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې آریایانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچیاني او چوپاني ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي، په بوختي ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي، او دوی بیا هغه د کرهن او کم څاروي روزل، د ساتل د څاروي روزل، د هغو د ساتلو ترڅنګ بیا دوی کرهنې او بڼوالۍ باندې لاس هم پوري کوي. دوی هغه مهال بیا ډول ډول ګلونه کوي، میوه لرونکي ونې کښېنولې، د خوشي په محفلونو کې به په دې کې به دغه شیان ډېر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې به ښځې، نارینه، ځوانان، سپینجیري او زاړه خلک به د جشن محفلونه به یې نیوله. یعنی په جشنونو او محفلونو سره به یې دغه ورځې لمانځلې. ساز و سرود به په دې کې ډېر وه. دوی به اتنونه کول په دغه خپلو محفلونو کې، چې د دوی هغه ډېر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده. چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزې لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت، دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي. د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادیږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډېر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې دا کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ډلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکوش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وه، یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړني مهال کې دوی ډېر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسېږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڑوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې اریایان د اریایانو کورنۍ چې وه، هغه ډېر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپلې کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نومونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې مېشت کېږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښدي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړي، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کېږي. که چېرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ د هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه، دا سه ډیر پخوانی اثر چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي، موږ په بلخ ښار کې لیدلای شو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و، چې دوی کله چې په بوختي ښار ته رسېږي، نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکې ونې کښېنوي. د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې، که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به ودې په محفلونو کې اتنونه بکېدل. هغه د اریانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موجول چې سمانه نومې دي، چې په دغه جشن کې به د اس غلول ډېر رواج و، ځوانانو به اسونه غلول، اتنونه به یې کوله، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډېر رواج و. د مو د اریانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې اریان څه ډول لیږدول کیږي، یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریانو د ژوندانه او مدنیت په حق لمو ویل چې د څلورو ویدی کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي، او تر اوسه هم تاریخ پوهان دغه د اریانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي، دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلیږي چې کله دوی د بلخ یا بوختي ښار کې د دوی شمیر ډیریږي، نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبور کیږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول شي نورو سیمو ته. یو شمیر آریایي ډلې چې هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسیږي. د آریایانو نورې ډلې چې هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، دغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. او هغه اریان چې هم هلته په بوختي ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړي، د ځان سره زده کړي، تر څو وکولای شي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د اریانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم سته. تاسو کولی سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ، او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولی سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تعالی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندې کې هلي مې مونې درنو زده کوونکو، هله د چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغلاست وایم. هله د چیرو د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لسته راوړنه راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه نه وسو چې د هغه لامل بیا ځینی ځای وکمنی را منځ سوی یا سمیز وکمنی را منځ سوی چې د هغه جملې څخه ځینی په دې ډول وي. د هغه جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدان پورې اړه لري او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت را منځ ته کړ او د علویانو حکومت څلرمې هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر څلرمې هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 360 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې شول. بل واکمني چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په څلرمه هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د هغو جملو څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډېره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتخت کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په 1918 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسېږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړي. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلادیش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و او د هند په نامه یادېدل. بیا په 19 پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنګلادیش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیوا چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. رزو روسیه ته چې روسیه په منځنیو او نوی پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 14مه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل یې چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیې ته راستنی شي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندئ، ژیرې وخروي او خپل کالي لنډ کړي. بیا یې ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د ده د سیاست سره مخالفت درلود هغه یې د هېواده وویستل او ځینې نور یې هم اعدام کړه. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې چین هېواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلود او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار دغه شارونو په څیر ستروالی نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 280 کال پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډېره بې وسه وه، د ځمکې ډېر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و؟ راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بېعدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې به بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درنه مالیات ایښودلې وه. کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډېر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخ سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان، پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډېر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده وه. راځي سیاسي اوزار ته. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ